خبرې مسي وخت مازګر 15 بجې سوینند کوم ورځ د 2014 کال د اپریل لومړۍ نیټه ده. د مشالېرو د ورځې نه ساته خبرونه په ورستي خبرې کړي چې مسافر ښه کړه او ګډه سفر وکړو. هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست. د پاکستان او ایران پر اړیکو خیبر پښتونخوا افغانستان اړه رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. پایل خبرونه کوو. خبرونه وړاندې کوي ګل ایاس. ستړي بشي لومړی د خبرونو سرټکی. ایران وایي د هندي استخباراتي افسر نیولو موضوع له هغه غیبات سره تړل د تهران او اسلام آباد اړیکې اغیزمنولی شي. پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي چې د 2003 کال پرتله تیر کال د تشدد په پیښو کې کمی راغلی دی او امریکا له ایران سره د کاروباري سوداګانو لپاره د ډالرو پر کارولو د محدودیتونو په نرمولو غور کوي. اوس د خبرونو تفصیل. ایران وای د هند استخباراتي ادارې افسر په اړه خبرونه له هغه واسره تړل د پاکستان او ایران پر اړیکو بد اغیز کولی شي. تیر مازیګر په اسلام آباد کې د ایران له سفارت په خبر شوی بیان کې راغلي ځینی عناصر د ایران او پاکستان له خو اړیکو خوشاله نه دي او اسلام آباد ته د ولسمشر حسن روحاني وروستي سفر لاسته راوړنو ارزښت کموي. تر دې مخکې د پاکستان بارونو چارو وزارت وایي نفیس زکریا په اسلام آباد کې خبري غونډه ته ویلي وو چې د هندي استخباراتي ادارې جاسوس د افسر نیولو معاملې له ایران سره شریکه کړي. له څو ورځو راهیسې د پاکستان رسنۍ خبر ورکوي چې د ایران په چابهار سیمه کې د هندي استخباراتو یو شبکه فعال ده چې د پاکستان ضد فعالیتونه کوي. هند په دې اړه څه نه دی ویلي. نن د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن لخوا په شایشي رپورت کې ویلي شوی چې د 2003 کال پرتله په تیر 2015 کې د تشدد په پیښو کې کمی راغلی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشال لاړو ته په را لګلی خبر پاڼه کې ویلي چې په تیر 2015 کال کې 206 بریدونه شوي وو. په رپورت کې ویل شوی چې تیر کال 13 ځانمرګ بریدونه شوي چې د 2014 کال پرتله 10% کم دی. په رپورت کې راغلی چې تیر کال د توهین رسالت په تور 2 کسان نیول شوي چې پکې 15 مسلمانان، 4 عیسایان او 3 احمدیان شامل دي. د فرقیزو پیښو په حق له په رپورت کې راغلی چې تیر کال 55 فرقیز ابریدونه شوي. د دې ترڅنګ د خوځو پاړه په رپورت کې ویلي شوی چې 2015 کال کې پر خوځو 909 جنسي تیري رپورټونه مخې ته راغلي دي. نن د خبر ایجنسی لري پرتی تیرا سیمه سیمې کډوالو په پیښور کې مظاهره کړې او له حکومت یې خپل سیمو ته د استنولو غوښتنه کړې. د تیرا سیمې کډوالو چې په مختلفو کمپونو کې میشته د پیښور پرسلب مخې ته راجمع شوی ول او شکایت یې کو چې شاوخوا 2000 کورنۍ له سختو ستونزو سره مخ دي. د تیرا یو کډوال واجد خان نن مشال اړوي ته ویل
مارچ 17 تاریخ باندې کوم راشن ور کړی کېدلو دا راشن په دغه خلکو باندې بند کړی شو. نو کله موږ سره په دې باندې خبره ونه شوله د اعلی چارواکو طرفنا نو موږ په احتجاج باندې لاس پورې کوو. احتجاج وکړو
دا تیرا کډوالو له حکومت د بیرته ستنولو ترڅنګ په کمپونو کې د ژوند بنیادی ضرورتونو د ورکولو غوښتنه هم کوله. تیر ماخام په لکه مروت کې د سړک غاړې خخ بم چاودنې کې څلور کسان وژل شوی. د پولیس اټانې مشر محمد ایاز بیگا مشال لري تویل په خپله لکه مروت په کوټ کشمیر سیمه کې شوی. دی وای د دې چاودنې هدف د فوتبال لوبي ته ورغلي ځوانان ول. ایاز یاته وی چې وژل شوی کسان د شمالي وزیرستان کډوال دي. د چاودنې ذمہواري چا نه منلې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې بهرنی هیوادونو له وسلوالو سره مرستي ونکړي نو په یو میاشت کې د هیواد دننه وسلوالو ته ماتې ورکول شي. دا خبره تیر مازیګر د دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیری مشال رډیو ته وکړه.
د خارجیه با مخالفین
که بهرنیان زمونږ له مخالفو کسانو سره کومک ونکړي، دوی تجهیز نکړي، زده کړې ورنکړي، ملاتړ ونکړي او په جنگ کې ورسره شریک نشي، دا جنگ دی یوې میاشتې جنگ هم نه دی. دا چې مونږ وایو دا د تروریزم سره جګړه ده او نړۍ باید را سره مرسته وکړي. دا ځکه چې په دې جنگ کې تر ډیره بهرنیان ښکیل دي.
وزیر زیاته کړ چې په افغانستان کې دا مهال عربان، چچنیان، پنجابیان او ازبکستانیان جنگيږي. سعودي عرب او امریکا په پاکستان او افغانستان کې تر هغه ډول ته د مالی سرچینې پیدا کولو مخنیوي په مخه غټ بندیزونه اعلان کړل. له بیگانو بندیزونو سره سم څلور کسان او دوه ډلې د امریکا مالی وزارت نړیوالو ترهګرو په لیست کې ور شامل کړل شوي دي. په دې کې جیمز الکساندر میکلین ټاک او په پاکستان کې د نوموړي الرحمه خیریه سازمان شامل دي. د امریکا مالیه وزارت وای الرحمه د القاعده طالبانو لشکری طیبه او نورو پاکستانی او افغان سغدریزه ډلو سره ډلو یو وسیله ده چې د یتیمانو د مرستو په نوم او بڼه فعالیت کوي. وزارت وای میکلین ټاک یو سکاټلنډي دی چې د طالبانو خواخوږی شو. د ده په اړه شک کیږي چې له برتانیا او د خلیج له هیوادونو یې د یتیمانو په نوم پیسې راغونډې کړي دي او بیا یې یاغیانو ته ورکړي دي. پاکستان هغه پلان منسوخ کړی چې مخکې یې ژمنه کړې وه چې په اپریل میاشت کې به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کوربه شي. د پاکستان د کرکټ بورډ وایان امجد بټي اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې دوی به بیا هم د افغانستان د کرکټ بورډ له چارواکو سره پر دې موضوع خبرې وکړي، خو د اوس لپاره په پاکستان کې د خراب امنیتي صورتحال له وجې د لوبې نشي ترسره کولې. د پاکستان کرکټ بورډ مخکې ویلي وو چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به په لاهور او کراچۍ کې د دریو یو ورځنو او د پاکستان له الف ټیم سره یو څلور ورځنی لوبه لپاره ورغواړي. پاکستان وایي چې په لاهور کې د اتوار د ورځې د ځانمرګ برید له کبله د افغان لوبغاړو سفر ځنډیدلی دی. تاسو مشال اړوند خبرونه اورئ. د اوباما اداره چارواکو له ایران سره د کاروباري سوداګانو لپاره هلته د امریکایي ډالرو پر کارولو د محدودیتونو په نرمولو غور کوي چې دا باورې کوي چې تهران د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره تر اټمي معاهده وروسته هغه اقتصادي اسانتیاوې ترلاسه کړي چې ورسره یې ژمنه شوې وه. د دې اقدام رسمي اعلان نه دی شوی، خو دا خبره بیګا ځینو امریکایي چارواکو رویټرز او اسوسییټډ پریس اژانس ته وکړه. د دې چارواکي نوم نه دی ښودل شوی، خو وایي د امریکا مالیه وزارت پر دې غور کوي چې له هیواده بهر بانکونو ته اجازه ورکړي چې امریکایي ډالرو ته محدود لاسلری ولري او چې ایران سره د مشروع کاروباري سوداګانو ملاتړ وشي. او اوس له اسلام آباد د مشال لړۍ خبريالي راوي اکرم خان نه د موسم حال او د کرنسي بیاورو.
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ او 10 پیسې خرڅول کیږي او په 1.5 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.5 روپۍ او 25 پیسې او په 1.3 روپۍ. یو پاوند په 1.3 روپۍ او 50 پیسې او په 1.5 روپۍ او 50 پیسې. یو درهم په 28 روپۍ خرڅول کیږي او په 28 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 28 روپۍ او 50 پیسې او په 28 روپۍ. یو افغانۍ په 1 روپۍ 500 پیسې او په 1 روپۍ 250 پیسې او په 1 پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له په خبر بنو او کوټه کې باران وي. په خبر کې بزیات نه زیات درجه حرارت 26 او کم نه کم 14 بنو کې 24 او 14 او په کوټه کې 25 او 14 وي.
خبر نومو له ګلایا جواب ریدل د موسم او کرنسي حال درته رابیا اکرم خان درکړ. په روانه غړی کې د جن نور رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. تهران ویلي چې پاکستان د غی ادعا چې ایران للارې ورغلي یو هندي جاسوس یې نیولې. وروسته د پاکستاني میډیا لوري د ایران په اړه رپورټونه د دواړو هیوادونو اړیکې خرابولای شي. کارپوس نظر لري
دغه دومره چې تاسو ته خبرې کوي دا له کار څخه کول غواړي نو دا هي سرکاري میډیا هغه کوشش کوي چې په دوستانه خبري ولکې بلکې دوستانه خبري
او لڅه د پاسه ویل سي زي هر راشي له نامني سر مخامخ پاکستان له ترګري څنګه ځان خلاصوي سي
سياسي او فکري له اثر جګړه روانه ده او که زموږ اته جګړه روانه شي نو فوجي جګړه هیڅ ګټه نشي کولی.
خبر ایجنسی به کورکرسیوی کسان تور پوری کوي چې پر دوی خوراکي مواد بند کړل شوی دي.
مارچ 17 تاریخ باندې کوم راشن ورکړ کېدلو دا راشن په دغه خلکو باندې بند کړی شو. نو کله موږ سره په دې باندې خبره ونښوله نو موږ په احتجاج باندې لاس پورې کوو. احتجاج وکړو
د دې تر څنګ د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. د افغانستان په اړه هم رپورټونه خو پایل د ایران د پاکستان له تعلقاتو څخه. ایران وایي د هند استخباراتي ادارې افسر پړه خبرونه له هغه هیواد سره تړل د پاکستان او ایران پر اړیکو باندې اغیز کولای شي. د تیر مازیګر په اسلام آباد کې د ایران له سفارت په خبر سوی بیان کې راغلي ځینې عناصر د ایران او پاکستان له شو اړیکو خوشاله نه دي، نو ځکه دا کارونه کوي. تر دې مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلي وو چې د کلبوش یادو په نامه د هندي استخباراتي ادارې افسر نیولو معاملای له تهران سره شریکه کړې ده. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
ایران وایي چې پاکستانی مطبوعاتو کې د هند جاسوس نیولو په اړه داسې خبرونه خپور شوي د سنه ایران او پاکستان ترمنځ په نږدې تعلقاتو منفي اثر پرېوتی شي. بلخوا د زیارت په ورځ پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان نفیس زکریا وینا وه چې پاکستان ایران سره د هند جاسوس معاملې په اړه خبرې کړې او ایرانی حکومت پاکستان ته باور ورکړی دی چې ایران خاوره به د پاکستان خلاف نه استعمالیږي. نفیس زکریا دا هم ویلي وو چې د هند استخباراتي ایجنسۍ د را جاسوس نیولو او د ایران د ولسمشر دوره دواړه واقعیت یو بل سره تعلق نه لري. پاورز ایران د سفارتخانه نه جاری شوی خبرپانی په وینا چې ځینې عناصر د پاکستان او ایران ترمنځ په تعلقاتو خوشاله نه دي او په مختلفو طریقو ایرانی ولسمشر د ډاکټر حسن روحانی پاکستان ته د دورې په نتیجه کې حاصل شوی کامیابیانو ته نقصان رسول غواړي او د دواړو ملکونو ترمنځ مخ په زیاتیدونکو رابطې خرابول غواړي. د بیان مطابق چې په تیرو اویا کالو کې دا ثابته شو چې پاکستان ته د خپل مغربي پولې نه څه خطر محسوس نه شو. واضح دی چې پاکستانی مطبوعاتو کې لسو ورځو راسه دا ویل کیږي چې د ایران په چابهار سیمه کې د هند استخباراتي ایجنسی د را شبکه فعاله ده. د لړکی د بهرنو چارو کارپو پروفیسر سرفراز خان وایي چې مطبوعاتو له وجې په تعلقاتو اثر پرېوتی شي. د سیاتوي
عموماً چې کله دوه ملکونه آپس کې خبرې کوي او تعلقات ښه کول غواړي نو د هغې سرکاري میډیا او د هغې چې د نور خلک چې وي هغه کوشش کوي چې هوسټایل یعنی دښمنانه خبرې ونه کړي بلکې دوستانه خبرې وکړي. نو یس په دې اساس خپل د کافي زي تعلقات ښه کولو او خرابولو کې خو دې نه زیات اثر ظاهر دی د معاشي ګټو چې یارې باندې زیات یا تاوان باندې زیات فرق کوي.
د بهرنو چارو کارپور رسم شاه مومن وای
د ایران نه چکم د امریکای سره د وزامه کړی دا کې نه پسو د ایران اهمیت په ټوله سیمه کې په ټوله منطقه کې ډېر زیات شوی دی. ایران یو ډېر لوی سیاسي رول هم لري، اقتصادي رول هم لري، سنټرل ایشیا په حواله سره، د مشرق وسطا په حواله سره. په دغه کې چې څنګه د پاکستان اړیکې باید چې د سر نور هم جوړی شي ځکه چې پاکستان ځان نه نشي پاتې کېدای په دې معاملو
کې. یاد دی پاکستان دا وکړي چې د هند استخباراتي ایجنسۍ جاسوس یې د بلوچستان نه ولې وو او درې ورځې مخکې د راډیو جاسوس یو ویډیوئي بیان هم جاری کړی وو. پسې کې کلبشن یادیو اعتراف کړی وو چې هغه د هند استخباراتي ایجنسۍ له کار کوي او په کراچي او په بلوچستان کې کاروایا نه کولې. بلخوا هند کلبشن یادیو اعترافي بیان به بنیاد ګرځولې او پاکستان نه درخواست کړي چې نوموړي پوری د رسایي ورکړي شي.
رابی اکرم خان وا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان او پاکستان امنیتي حالات له بل سره تړلي دي، نو که په یو هیواد کې نامنی وي نو بل هغه هم نه آرامي شي. صلاح الدین ربانی تیر ورځ په کابل کې د پاکستان په سفارت کې یو غونډې ټول کابل او اسلام آباد باید په ګډه د ترګري ضد مبارزه وکړي. غونډې ته په کابل کې د اسلام آباد استازي ابراهیم حسین ول د افغانستان سره د پاکستان په ګټه د نو ځکه د سولې بهیر په مخ وړلو ته لیواله دي. تفصیل د حدیث پردیس په ریپورت کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیڅ کله باید د پاکستان امنیت له افغانستان څخه بیل ونه ګڼل شي او کڅوک دا فکر کوي ستراتیژیک تیروتنه به کړی وي. صلاح الدین ربانی وویل چې دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ خطر لپاره دوړخیزه همکاري او د باور رامنځته کول ضروری دي.
امنیت دو کشور به یک دیګرشان خیلی مستحکم بوده.
د دواړو هیوادونو امنیت یو بل پوری تړلې ده، نو ځکه که په یو هیواد کې نامنی وي بل هیواد هم ترې ځانمن کیدی شي. نو لامدې کبله مونږ تل د ریزم او سخت دریزه پر وړاندې د مبارزه او د سولې په برخه کې د پاکستان پر همکارۍ تاکید کړی دی.
صلاح الدین ربانی دغه څرګندونه د پنځمې پورز د پاکستان د ملي ورځې د منځلو په مراسمو کې چې په کابل کې د پاکستان سفارت په انګړ کې جوړ شوی و وکړي. ربانی وایي افغانستان او پاکستان په خورا سخت ورځو کې له یو بل سره درېدل او تل به هم داسې وي. خو له دواړو ګوندیو هیوادونو تمه کیږي چې د ګډو ګټو او غواخونو لپاره له یو بل سره همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د سولې په برخه کې د همکارۍ او د تروریزم پر وړاندې د پاکستان پر ګډې مبارزې ټینګار کوي چې په روسیو کې یو شمیر افغان چارواکو ویلي د سولې په برخه کې پاکستان هغه ژمنې نه دی عملي کړي چې په څلور اړخیزو غونډو کې کړې وي. د سولې عالی شورا مرستیال تاو رحمان سلیم وایي پاکستان په څلور اړخیزه ناسته کې ژمنه کړې و چې طالبان به د سولې مخامخ خبرو ته حاضر کړي، خو تر اوسه پاکستان دغه ژمنه نه ده عملي کړې. په کابل کې د پاکستان سفیر بیا وایي د یقین لري چې په افغانستان کې سوله په پاکستان سیمه او نړۍ کې د سولې په معنا ده. سید ابرار حسین وویل پرمختګ او سعادت ته د دواړو هیوادونو رسیدل یوازې د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې له لارې امکان لرلی شي.
موږ همکاري غواړو، نه مناقشه او تضاد. په افغانستان کې سوله او ثبات په یقین چې په پاکستان سیمه او نړۍ کې د سولې او ثبات په معنا ده. له دې کبله موږ واضح کړي چې یو سوله ییز، باثباته او د پیاوړي اقتصاد لرونکی افغانستان زموږ لویه هیله ده.
له دې ټولو سره سره د سولې په برخه کې د ولسمشر سلاکار قطب الدین هلال د سولې په خبرو کې د پاکستان همکاري ضروري او اړتیا ګڼي، خو هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې پاکستان تر دې دمه طالبان د سولې خبرو ته نه دي حاضر کړي، وویل شاید پاکستان پر طالبانو دومره نفوذ ونه لري لکه څنګه چې فکر کیږي.
داو حدیث پردیس هلته د پاکستان په لکه مروت کې د سرغ غاړي شخ بم په چاودنه کې څلور کسان وژل شوي دي. پولیس وایي پېښه تیر ماښام د لکه مروت په کوټ کشمیر سیمه کې شوې چې په کې د شمالي وزیرستان څلور کډوال وژل شوي. د پولیس ثانوي مشر محمد ایاز مشالی ډول د شخ کړل شوي بم اصلي هدف هغه ځوانان ول چې میدان ته فوټبال کولو ته تلل. د چاودنه ذمہواري چا نه ده منلې. عمر دراز وزیر نور معلومات راکوي.
پولیس وایي وژل شوي د شمالي وزیرستان کډوال دي چې په یو بینجو گاڑی کې روان وو او لکی مروت کوټ کشمیر سیمه تا جوړی تانه په حدود کې دروډ غاړې سره خښ شوه. بارودی 14 ښکار شو. بم ډیسپوزل سکواډ پولیس وایي چې نږدې 13 کیلوګرامه پورې بارود دغه 14 کې کارول شوی او پولیسو په وینا دغه د ترهګرې پیښه ده چې هدف یې د غلطه مازدیګر د لوبو لپاره راجمع شوي خلک ول. د پیښې په اړه لکی مروت ته جوړې پولیسو ایس ایچ او محمد ایاز مشال ته وویل
وزیر نه تعلق ساتي چلور کسان مرسوی دي. دغه دوران چې زه خپل په ګډ باندې ما سره کوم ملي موبایل وو نو دا بلاستي مو سره مور ته تقریبا په 4 فلنګ باندې دا اوسو مور دا تا نږدې چې کټه 5 فوټ کیندلې وو او دا کوم انجن چې وکړه دا 150 غز لري سره وو. دو ټارګټ ما په خیر دي شور وو دا ملي سردار ته فوټبال کیږي او دا مزګر ته خلک دغه غتر او سیر تفریح تر وته لیږي کنه 1500-2000 کسان یې دالته دا پروګرام وو.
د پیښې ذمہواري تر اوسه پورې چا نه ده منلې. پولیس وایي د غلطۍ د لټون عملیات هم پیل کړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاکم یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پاکم دوو بجو
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روغتیا او درملنه
په دوو نیمه بجو
سروي
په دری نیمه بجو
جمهوریت
په پاکم سلورو بجو
تړون
په پاکم پنځو بجو.
پاکستان له تیرې څه د پاسه یوې لسیزې راهیسې له ناامنۍ سره مخامخ دی. حکومت وایي په دې لړ کې یو شمېر اقدامات کړي خو پر دې سربیره د هیواد په بېلابېلو برخو کې وسوال بریدونه کېږي. د په دې اړه مو رپورټ جوړ کړی چې په کې د چارو له کارپوهانو سره د مرکو پر اساس دا پوښتلی چې پاکستان څنګه کولای شي د ترهګرۍ ضد جنګ وګټي. راځي دې رپورټ ته غوږ. پاکستان په څه د پاسه یو لسیزه کې وسلوالو ته د ماتې ورکول لپاره یو شمېر تګلارې ازمویلي. له تیرې کې طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو سره مذاکرات او تړونونه کړي، پر ضد پوځي عملیات کړي، ترهګرۍ ضد ولسي او پوځي عدالتونه جوړ کړي او آن پر پېښور آرمي پبلک سکول تر برید وروسته د هیواد ټولو ګوندونو په لومړي ځل د ترهګرۍ پر ضد په یوه خوله نېشنل اکشن پلان په نوم 19 نکاتي پالیسي جوړه کړه. خود دې هرڅه سربېره کوازی تیرو دوه میاشتو ته وکتل سینو په دې دوران کې پر باچا خان بهنتون کارخانو مارکیټ پېښور سیکریټ کې پر بس شوکادر کچیرو او د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې لوی حمله شوی دی. کچم کارپان د ترګری د پېښو د دوام پاړه بیلابیل نظرونه لري، خو پښتنه دا ده چې پاکستان څنګه کولای شي چې ترګرو ته په مکمل توګه ماتې ورکړي. د دفاع چارو کارپو بریګیډیر سعد محمد خان دوه وړاندیزونه کوي.
لوبې خو چې کوم پالیسۍ موږ اختیار کړې وي کنه هغه ریویزټ پکار دی. دا چې کوم ترخه در ګروپونه موږ ساتلي وو موږ په اهداف ته پرې استعمالو اوس نظر ثانی کول پکار دی دا اس چلی گی نہ دام دار خطرہ جوڑا شو وہ افغانستان سر زمگ مفاہمت پکار دے افغانستان سر وسیع پیمانے باندھے دبی معمولی ترخگرے نے علاوہ چکم افغانستان سر زمگا مسائل دی
په پاکستان کې ځینې کارپوهان بیا انتها پسندی د ترګری سرچینه بولی. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې استاد ډاکټر اعجاز خټک هم د خبرې ته په اشاره سره وایي چې پاکستان باید هغه فکر له منځه یوسي چې ترګری زیږوي.
یا په میدان دا پاکستان نه جاګه چې کوم جګړه کوي ای خو خلک رونی سي چې دی غر کې کس نه کې دی کور کې بری کا سر نه سي دی نه رونی ول دی انا بچل دی نو مکل دی جیل ده خو دا کوم ذهني تور باندې چې کوم لګیا دی پیداوار کیږي اخوا ته دی څه فکر نشته. یو وخت کې جګړه چې دا دی صرف او صرف انتظامی او فوجي لاسره کوي سیاسي او فکری لحاظ سره جګړه روانه ده او که زمور هلته جګړه نه روانه شي نو فوجي جګړه هیڅ ګټه نشي کولی.
د کراچی پوهنتون د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر خالد غوث هم ورته خبره کوي. خدا وای حکومت باید د ترګری او انتها پسندی د ځپلو لپاره جلا جلا تګلارې جوړ کړي.
لومړی خبره دا ده چې په کومه کومه صوبه کې چې د وسلوالو نتورک یا شبکه دالته باید عملیات وشي. دویمه مهمه خبره دا ده چې ترهګری او انتها پسندی له یو بل سره مرسته کوي نو د حل لپاره باید جلا جلا پالیسیانې جوړې شي. زما په خیال تر څو د انتها پسندی مخه ونونی ول شي تر هغه دوی کله هم ترهګری ته ماتې نشي ورکولی او که داسې نه وي نو لاسته راوړل شوی کامیابیانې به نیمګړې وي او زما لپاره نیمګړې کامیابی له سره کامیابی نه ده.
ځینې کارپوهان بیا د ریاست په ادارتي جوړښت کې اصلاحات د ترهګری د له منځه وړلو لپاره اړین بولي. ساینسپو او مدني فعال ډاکټر پرویز زودبایی بیا پدیاڑا درے وړاندیزو نلری.
میرا خیال ہے سب سے پہلے تو یہ کہ جو ہم نے
زما په فکر مقتد خاو بد ترهګر په منځ کې د فرق ختمولو ضرورت دی. دا ټول ترهګر بد دی او له دوی ځان خلاصول پکار دی. دوه مخبر دا چې پر ټلویزیون باید هغه کسان نه راو بلل شي چې نفرت خبروي، که هغه کرکا د نورو مذهبونو پاړوي او یا که د امریکا یا هند پاړوي. درې مخبر د تعلیم پاړه کوم. زموږ نصاب له نفرتونو ډک دی. یو مثال دا درکولی شم چې یو طرف ته خو ممتاز قادری ته پانسی ورکړل شوه، نو بل لوري ته د خیبر پختونخوا په تعلیمي نصاب کې غازی علم دین د اتل په توګه ښودل کیږي.
هم غازی علم دین کو ایک هیرو کے طور پر مانتے ہیں.
ډاکټر خالد غوث وایي چې باید د ترګری او انتها پسندی پر ضد تګلارو کې یوازې سیاسي او فوجي اړخونو ته ونه کتل سي، بلکې په دغو پالیسیانو کې د سماجي علومو کارپوهانو وړاندیزونه، نظرونه او پلټنو ته هم ځای ورکړل سي.
دا مشال ریډیو دا
اکانومست مجلې په لاهور کې د ځانمرګي برید وروسته په پنجاب کې یو سوال پر ضد د کاروایي په اړه واکمنو سیمرګرو ته د اورپیش مشکلاتو په اړه مقاله خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي چې فوج په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد پراخ رول غواړي خو د دې سوې وزیرالای له ورکولو انکار کوي. راځئ تفصیل ته ورسو. اکانومست مجله لیکي وزیر اعظم نواز شریف په خپل پلرني وطن کې په ترګری کې زیاتوالی ویرولې دی. پنجاب چې د پاکستان د آبادی نیم نفوس پکې ژوند کوي د طالبانو له حملو تر ډیره حده محفوظ دی. د مجلې په خبره وسلوالو د شمالي وزیرستان په ګډون پښتون مشت سیمې په نشه کړې دي. اکانومست لیکي د پنجاب شهري شتمن او واکمن د پښتنو وطن پردی وطن بولي. په مقاله کې ویل شوی مسلم لیگون په پنجاب کې میشت وسلوال لپاره نرمه ګوښه درلوده او آن له دوی سره تړونونه هم کړي دي، خو لکه چې فوج ضرب عذب عملیات پیل کړي نو د پنجاب وزیراعلی شهباز شریف هم مجبور شوی چې له وسلوالو سره ټکر ووهي. په دغو کې یوه ډله هم لشکرې جنګوي ده چې د مجلې په وینا د تیر کال جون په میاشت کې پولیسو د دې ډلې مشر ملک اسحاق په ماورای عدالت نښته کې ووژلی. د اکانومست په وینا د پاکستان فوج فکر کوي چې په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد ډیر څه کولو ته ضرورت دی او د دې لپاره غواړي چې د پنجاب حکومت یې کاروانو ته د کراچۍ د رینجرز د کاروانو په شان یو قانوني حیثیت ورکړي، خو شهباز شریف د فوج ځای پر ځای کولو څخه انکار کوي.
د مقالې په خبره مسلم لیگون په دی ویره کې دی چې حسینه فوج د کراچی په شان په پنجاب کې هم ورسته خپل پام د کرپشن پر لور واړوي. مجله پر مخ لیکي ان که پنجاب فوج ته پراخ رول هم ورکړي خو بیا به هم د مسلم لیگون له وسلوالو ډلو سره اړیکې د مشکل په توګه پاتوي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
دا خبر ایجنسی تیرا دا جنو کلو خلق پا پیشور پریس کلب کی نن را غون سوی و خبری کانفرنس پر محال غشتن کولا چی دا کبیر کور کلسو کسانو په ژوند کې د دوی 2000 وبخشي چې د کډوالۍ په ژوند کې د دوی 2000 کورنۍ د ډیرو سختو مشکلاتو سره مخامخ دي او حکومت په دوی باندې خوراکي مواد هم بند کړی دي. دغه خلکو غوښتنه وکړه چې حکومت دې دوی ته خوراکي مواد زر تر زر ورکړي کنوي نو دوی به بیا په احتجاج لاس پورې کړي. په پېښور کې د مشارېډو خبريال غلام غوث د خبري غونډې پر مهال د دغه بې کور کلسو کسانو د دوو مشرانو سره خبرې کړې. راځي ورته وښو.
سادین شامن هم ده بارکم بار خیر یم یوم کورونا وسوال ارتن خاتون شوال راغ دا کورونا خاتون شوال من حکومت غان کوي نن بر جو غان کوي توسه واپس شو یو یو ده مولا واپس رو کی کا واپس نه را کوي میرا بونی دا کی چې راشن خلکو ما بندوي دلوګه خراب شو وتابو برباد شوال.
اوزا وجد خان کوم بارکم بار خیر سره تعلق لرم. مارچ 17 تاریخ باندې کوم راشن ور کړی کېدلو دا راشن په دغه خلکو باندې بند کړی شو نو کده مونږ سره په دې باندې خبره ونه شوله د اعلی چارواکو طرفنا نو مونږ به په احتجاج باندې لاس پورې کوو احتجاج وکړو. د کورمې جانسه سره مونږ په بارډر باندې پراته یو او د دغه نوم دی د یو کلی نوم دی جوړ او د بل د وچنو یوګو میلا تاجو مخکې د سابقه کوم پولیټیکل ایجنټ و د قصر مو ملاقاتونه وشول غلا مونږ د خبره خبره وکړه چې دا ټول خلک لاړل نو دا مونږ ویل نه شوتلې نو اخر دا چې په مونږ باندې درشنم بند کړ شو داسې پری خودلو نو واست تک ترتیب مونږ غواړو چې په هر طریقہ باندې مونږ به خپل حق حاصل وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی وايي افغان طالبانو ډار شوډلې چې ملا زاکر به ژر له ملا منصور سره اختلافات ختم کړي او دغه ملګری به سي. خو طالبان جلسه به ډله چې مشر ملا رسول کوي د خبرونه پروپاګاند بولي وايي داسې هیڅ کار نه دی سوي. شنو کې وايي چې ملا زاکر له ملا منصور سره یو ځای سي نو شاید د افغانستان سولي هڅې کړندې کړي. احمد چبر معلومات راکوي.
د طالبانو د ملا اختر محمد منصور ډله وایي چې له دوی څخه یو مهم بیل شوی مشر ملا عبدالقیوم زاکر بیرته ژمنه کړې ده چې ورسره یو ځای شي. اسوسییټډ پریس اژانس راپور ورکوي چې له دې سره بل افغان حکومت سره د احتمالي سولې لپاره د طالبانو اختلافات لږ شي. ملا زاکر تیر اوړی د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته د ملا اختر محمد منصور له مشر سره مخالفت وکړ. د طالبانو دوه مشرانو ملا محمد غوث چې د دوی د رژیم پر مهال د بهرنیو چارو وزیر پاتې شوی او ملا ګل رحمان سلیم چې د دوی د شورا غړی دی اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې ملا زاکر په روسیو کې موافقه کړې چې له ملا منصور سره اختلافات پای ته ورسوي. د طالبانو د ملا محمد رسول د ډلې ویاند او مرستیال ملا عبدالمنان نیازی وویل چې د هم د ملا زاکر په اړه اوازې اورېدلې دي خو دا خبري حقیقت نه لري.
دا فاصله دغه خبرو سره یو پروپاګاندا دی. یو څو ورځې مخکې د ملا رسول اخون په پروپاګاندا اوازه خبره کړه او چې دغه اوازه خبره کړه چې کانی د شبکې په واسطه باندې د خلک د مسول سره ځای ودا ټول هغه د سیسي سیمو هم سره ملکونه موږ دغه پروسی خلاف شروع کړی دي نو دا موږ د دې د خلاصکټ نه لګ
تیر میاش پاکستانی رسنیو داسې راپورونه خبره کړل چې مولا محمد رسول په پاکستان کې نیول شوی دی خو اسلام آباد دا راپورونه نه دی تایید کړی. مولا زاکر په خوا د طالبانو د پوځي کمیسون مشر و. د 2000 لومبي کال وروسته چې د طالبانو رژیم نسکور شو یو موده په ګوانتنامو زندان کې هم تیر کړی دی. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا مولا زاکر په خوا هم د مولا منصور سخت مخالفت نکوه او د دم لا تړي په هلمند کې دي چې ټول طالبان لیواله دي چې په دې ولایت کې د مخدر موادو د قاچاق او کاروبار لپاره نفوذ ولري. د مولا محمد رسول پلویان بیا تر ډیره د افغانستان په لویدیځ کې فعال دي او په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې یو شمیر طالبان د کندز په ولایت کې د مولا محمد رسول له ډلې سره یو ځای شوي دي. د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې له څو اونیو راهیسې د مولا محمد رسول او مولا اختر محمد منصور د پلویانو ترمنځ سختې جګړې روانې وي چې په وروستیو کې ورو شوي دي، خو د پښتکو په سیمه کې لا هم د دواړو ډلو ترمنځ وخت په وخت نښتې کېږي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په میندنې سپا شپک سوا یویش کلو هرسا او لنډو سپو 2113 4015 1013 او 15118 کلو هرسا اوریدل شي.
تاسو په دومره مې کې د پاکستان سیمې نړۍ مطبوعاتو ته کتنه اوریدلای شئ او څو نور ریپورټونه هم ستخوس. 15 بجې سوي دي. ګلای از به خبرونو لنډي وړاندې کړي.
ایران وای د هند استخباراتي افسر اداري د افسر په اړه خبرونه له هغه واسه راتړل د پاکستان او ایران پر اړیکو بد اغیز کولی شي. تیر مازیګر په اسلام آباد کې د ایران له سفارت په خپلشي بیان کې راغلي ځینې عناصر د ایران او پاکستان د خو اړیکو خوشاله نه دي او اسلام آباد ته د ولسمشر حسن روحاني روسته سفر لاسته راوړلو ارزښت کموي. نن د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن لخوا په شایع شوی رپورت کې ویل شوی چې د 2013 کال پرتله په تیر 2015 کې د تشدد په بیخو کې کمی راغلی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشال لرته پر لګیر خبر پاڼه کې ویلي چې په تیر 2015 کال کې وسوا او شپږ د بریدونو شوی دي. تند خبر جنسلری پرتی تیرا سیمی کډوال په خبر کې مظاهره کړې او حکومت یې خپل سیمو ته د استنول غوښتنه کړې. د تیرا سیمی کډوال چې په مختلفو کینټون کې میشتي د پیښور پرسلب مخې ته راجمع شوی ول او شکایت یې کو چې شاوخوا 2000 کورنۍ له سخت ستونزو سره مخ دي. تیر مخام په لکه مروت کې د سړک غاړي خغ بم په چاودنه کې څلور کسان وژل شوی دي. د پولیس ثانه مشر محمد ایاس بیګم شاله ډوته وی په د لکه مروت په کوټ کشمیر سیمه کې شوی د چاودنې ذمہواری چانه نه منلې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې بهرنی هیواد دونه له وسلوالو سره مرستې ونه کړي نو په یو میاشت کې د هیواد دننه وسلوالو ته ماتې ورکول شي. دا خبره تیر مازیګر د دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیري مشال ډوته وکړه. سعودي عرب او امریکا په پاکستان او افغانستان کې ترهګر ډلو ته د مالی سرچینو پیدا کولو مخنیوي په مخه اګړ بندیزونه اعلان کړل. له بیګانو بندیزونو سره سم څلور کسان او دوه ډلې د امریکا مالی وزارت د نړیوالو ترهګر پولیس کې ورشامل شوي دي. پاکستان هغه پلان منسوخ کړی چې مخکې یې ژمنه کړې و چې په اپریل میاشت کې به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کوربه شي. دا خبره د پاکستان د کرکټ بورډ بیان امجد بټي اسوسییټډ پریس اډرس ته کړې او د اوباما اداري چارواکي له ایران سره د کاروباري سوداګرو لپاره هلته د امریکایي ډالرو پر کارولو د محدودیتونو په نرمولو غور کوي.
ولایز د خبرونو لنډیز وړاندې کوي او سراج ظهیر بیا د پاکستان د نن ورځې مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نن د پاکستان اکثر مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې د امریکایي صدر باراک اوباما د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته په ټلیفون کولو باندې لیکلي. په دې کې جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د لاهور په پیښه باندې د امریکایي صدر باراک اوباما وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی دی چې پکې نوموړي له پاکستان سره په دې پیښه باندې غمرازي وکړه او ویلي دي چې امریکا په دې سخت وخت کې د پاکستان دولت سره اوږه په اوږه ولاړه ده او دا چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې یې د هر ممکن مدد وړاندیز هم وکړو. د ادارې په وینا چې له سمودې راسي پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې بوخت دی، خو د هغې باوجود هم ترهګرۍ د ختمېدو نوم نه اخلي تر دې چې دغه خلک اوس تعلیمي ادارو، عبادت ځایونو او د سیلګرۍ ځایونو ته هم راورسېدل. اداریا اخري کې وایي په داسې صورتحال کې د امریکې لخوا غمرازي ښکاره کول د خوشبینۍ خبره ده، خو که وکتل شي نو دا خبره د چا نه هم پټه نه ده چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ډېرې قرباني ورکړې دي او لا دغه دغه قربانی ورکوي او دا جنگ یوازې د پاکستان نه بلکې د ټولي دنیا جنگ دی. نو پکار ده چې امریکا یوازې د دې منطقې نه بلکې د ټولي دنیا د امن باوري جوړولو لپاره د ترهګرۍ خلاف جنگ کې له پاکستان سره ودرېږي او خپل مهم کردار ولوبوي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورس پڼه خپل ادریه کې وایي په پاکستان کې د هندوستان د خفیه ایجنسی د یواله افسر د نیولو وروسته د سند وزیر علاقې ملیشیا په سند کې د غیر قانوني اوسیدونکو غیر ملکیانو پر ضد سخت کاروایی حکم ورکړی دی او د اپریشن ضرب عذب له وجې د بېکور شوو خلکو د واپسۍ یې هم ویلې دي. د ادارې په وینا د سند حکومت دا حکم که څه هم د حالاتو قابو کولو لپاره ډیر غوره دی، خو تر څو چې د وفاقي حکومت په شمول صوبایي حکومتونو د بهر ملکونو د لاسوهنې او په پاکستان کې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره غوره اقدامات نه وي کړي، دا حالات به همدغه شان روان وي. ادارې زیاتوي باید چې حکومت د دې سره سره د ترهګرو په ګډون د هغوی په مرستیالانو هم لاس واچوي او د دې لپاره یوه کوټلې کړنلاره جوړه کړي او چې کوم د ترهګرۍ پر ضد کامی اکشن پلان جوړ شوی دی په هغې پوره پوره عمل وکړي. ادریا اخیر کې وایي اوس به حکومت لا انټلیجنس نیټورک نور مضبوطول وي او د مارکیټونو، پارکونو، اسکولونو، ریلوې سټیشنونو او د بسونو د اډو او اسپیتالونو په سیکورټۍ به خصوصي پاملرنه ورکول وي، نو هله به ممکن شي چې حالات قابو کې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو څار نړیوال اداره وایي په پاکستان کې یو شمېر بریدونه ګڼ ماشومان وژلي دي. هیومن رایټس واچ وایي حکومت باید په هیواد کې د بشری حقوقو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. هلته فارن پالیسي مجله لیکي کې امریکا تر 15 کلونو پورې په افغانستان کې د طالبانو ضد وجنګېده او د هغه هیواد بیا رغون لپاره عربونه ډالر ولګول. په افغان حکومت کې د درغلۍ له کبله ټولې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ شوي. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې اسرار علم مومند وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د څار اداره خپل یو رپورت کې وایي په لاهور کې د تور ورځې ځانمرګي برید څخه باندې او یا کسانو وجل چې لګ تر لګه 9 پکې ماشومان وو. د کال 2014 په دسمبر میاشت کې په پیښور ارمی پبلک سکول وسلوال برید کې هم په لسګونه ماشومان وجل شوي وو. دا قسمه په لپسې چاودنو او بریدونو پاکستاني ولس له سخت صدمې سره مخ کړی دی او پاکستانیان چې د خپلو بچو پر وجنه غوسه دي راپورته شوي دي. د لاهور بریدو وروستو حکومت شاوخوا 200 مشکوک ترهګر او د هغو ملاتړي ونیول. ښکاری داسې چې په دغو کسانو کوم جرم نه وو. لبریدو وروستو په پنجاب صوبه کې د رنجر ځواک د سرتیرو د ځای پر ځای کولو خبرې هم روانې دي. د دې باوجود چې د یاد ځواک په سرتیرو تورونه دي چې په کراچۍ کې عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې کسان وژني. په مقاله کې راغلي دي د نا آرامۍ په دې وخت کې پکار ده چې پاکستان په هیواد دننه او بهر د بشري حقوقو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي او دا قسمه خونړۍ بریدونو په ځواب کې د قانون عملي کولو ته ژمنتیا وښایي. باید چې پاکستان د خپلو بچو د خوندیتوب لپاره هر ممکن ګام پورته کړي، خو چې د دې هیواد بچو ته یو داسې وطن وسپاري چیرته چې بشري حقوقو ته احترام ورکول کیږي. بلخوا فارم پالیسي مجله لیکي په افغانستان کې د طالبانو پر ضد امریکي 15 کاله جګړه وکړه چې څه باندې 2000 امریکایي سرتیرو پکې ژوند له لاسه ورکړو او د افغانستان د بیا رغونې لپاره امریکې پر بونه ډالر ولګول. خو د امریکې د دغه خرچو یو څارونکي خبرداري ورکړي چې د امریکا لخوا دا ټولې قربانۍ تر خپل لاندې کېدې شي. د افغانستان د بیا رغونې ځانګړي انسپکټر جنرال جان سوپ کو د شورو پورزول چې د افغانستان په حکومت کې درغلي د دې هیواد د راتلونکي او د افغانستان د ثبات لپاره د امریکې هلې ځلې تر خپل لاندې کولې شي. جان سوپ کو وایي هغه دا فکر کاوه چې ګینی په افغانستان کې د اداري فساد په اړه ټول معلومات لري، خو د په خبره هغه یوازې هغه معلومات په ډاګه کولی شي کوم چې د په دې وروستیو 4 کلونو کې لیدلی یا اوریدلی دي. سوپ کو چې د 2012 کال له هیڅ د افغانستان د بیا رغونې ادارې ځانګړي انسپکټر جنرال دی وایي دغه کرپشن یا درغلي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا هلې ځلې لمین زوړې شي.
دا اسرار علم مومند چې د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعات ته وړاندې کول. امریکا د هغو محدودیتونو پر اسانه کولو غور کوي چې له مخې یې له ایران سره په سوداګریزو معاملاتو کې له ډالر څخه استفاده ممنوع کی. که څه هم امریکایي چارواکو تر اوسه په رسمي ډول دا موضوع نه ده تایید کړی، خو ایسوسیټډ پریس اژانس دا مسله په یو رپورت کې راپورته کړې چې تفصیل به یې له رضوان مراد واورو.
د امریکا حکومت له ایران سره د سوداګریزو معاملو په ترڅ کې له ډالر څخه د استفادې د مخنیوي پر لارو چارو غور کوي. اسوشیټ پریس اژانس وی سپینه ماڼۍ غواړي ډاډه شي چې ایران هغه اقتصادي اسانتیاوې لرلی چې د نړۍ له قوتونو سره په اټومي توافق کې پرې سلا شوې ده. یو شمیر امریکایي چارواکو د نوم نو خودلو په شرط ویلي د امریکا د خزانه وزارت له هیواد څخه بهر بانکونو ته له ایران سره د سوداګری راکړې ورکړې په لړ کې په محدود ډول له ډالر څخه د استفاده اجازه ورکړې ده. د متحده ایالاتو د خزانه وزیر جک لیو تیره چهارشنبه د واشنگتن په کارنیګی انسټیټیوټ کې په نړیوالو اقتصادي چارو کې له ډالر څخه د ګټې اخیستنې په اړه وویل
The risk that sanctions overreach will ultimately drive business activity from the US financial system.
دوی دا خطر خیزیات چې له بندیزونو څخه زیات استفاده به د امریکا له اقتصادي سیستم څخه سوداګریز فعالیتونه لري کړی. په ځانګړي ډول کده مالی فعالیتونو د مرکز په توګه امریکا او د نړیوالو اسارو د اساسي ذخیره په توګه د ډالر بدیل پیدا شي. د امریکایي ډالر د پورتوالي اصلي عامل دا دی چې د نړۍ د سوداګرۍ زیاته برخه د امریکا له اقتصادي سیستم څخه تیریږي. خو په اوس وخت کې د امریکا پالیسی بهرنیو بانکونو ته اجازه نه ورکوي چې له ایران سره سوداګریزي معاملې د امریکایي بانکونو لالارې په امریکایي ډالرو تر سره کړي. د لویدیځو اشانسونو لمخې د مسلې آسیایي او اروپایي بانکونو ته چې له ایران سره بیا تجارتي اړیکې ټینګوي یو لړ اندېښنې پیدا کړې دي.
رضوان مراد هل ته بیا امریکا او سعودي عرب په دوه خیریه مو سو او څلور کسانو باندې په دې بندیز لګولې دي چې دوی د ترګرو لپاره پیسې راټولوي. د دې تفصیل بل احمد شیبر وره.
د امریکا متحده ایالاتونو او سعودي عربستان د پنځشنبه په ورځ تروریستانو ته د بسپنی ټولولو په تور پر دوه ډلو او څلورو تنو بندیزونه ولګول. د دوغو دوه تنو په منځ کې یوې په سکاټلند کې لوی شوی او وروسته یې له طالبانو سره خواخوږي پیدا شوې ده. د امریکا او سعودي عربستان په بندیزونو کې جیمز الکساندر مک لنټاک او په پاکستان کې د خیریه موسسه الرحمن هم شامل دي. د امریکا د خزانه وزارت وایي چې د موسسه القاعده طالبانو لشکری طیبه او نور سختریزو افغان ډلو ته د یتیمانو د ملاتړ په پلمه پیسې ورکوي. مکلن ټاک د 2013 میلادي کال له لومړي څخه د افغان ماشومانو په جالي عکسونو نمونو او اسنادو د جګړمارو د ګمارلو لپاره پیسې ټولې کړې دي. د امریکا د خزانه وزارت وای مکلن ټاک په دې ادا چې افغان یتیمانو ته مرستې ټولوي د افغانستان په کونړ ولایت کې طالبانو ته مالی مرستې ورکړې دي. د دغه وزارت په وینا مکلن ټاک د 2013 له اپریل څخه د 2012 تر اپریل پورې په بریتانیا کې 180,000 ډالر ټول کړي او پر دې سربیره د عربي خلیج او نورو هیوادونو کې بس پنی یا چنده ټول کړي دي. د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت په وینا مکلن ټاک همدارس په دې تورن لري چې نقد پیسې افغانستان ته په قاچاق وړي او د دغه پیسو یو برخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چاودیدونکو موادو په رانیولو لګولې ده. عبدالعزیز نورستانی او په پېښور کې د اساریه مدرسه هم چې د تروریستانو په ملاتړ او جګړې ته د مدرسې د شاګردانو په استولو تورن ده په بندیزونو کې شامل ده. د لشکری طیبه د نوی جمیل نوم چې د تروریستانو د روزنې کمپ لري د کراچۍ د قمندانانو څارنه په غاړه لري او د پیسو ټولولو مسؤلیت لري د بندیزونو په لیست کې راغلی دی. دا دوهم ځل دی چې د تروریستانو د هلو ځلو د ناکامولو لپاره امریکا او سعودي عربستان په ګډه اقدام کوي. د تیر کال په اپریل کې د الفرقان بنسټ پر ضد بندیزونه لګول شوي وو. الفرقان په پاکستان او افغانستان کې میشته ده.
دا و بخښنه غواړم احمد چیبر نو بلکې اسمت سروان مست رپورټ یې وړاندې کړي. د نړۍ شاوخوا 500 سیوادونه لوړ پړو چارواکي او مشران امریکا ته ورغلي چې هلته د ایټمي امنیت په سر مشرزي کې ګډون وکړي. لویدیځ او د نړۍ یو شمېر هیوادونه اندېښنه لري چې د ایټمي وسلو جوړولو مواد د ترګرو ډلو لاسونو ته ونلوي شي. له دې سره د شمالي کوریا اټومي پروګرام هم هغه څه دي چې د ایټمي امنیت په سر مشرزي کې به قرباني بحث کیږي. د دې سر مشرزه پرانیسته بیگا وسو او د ویناګانو لومړی پرخه نن په لشي تفصیل د احمد چیبر پر رپورټ کې.
د نړۍ پولیسکونو مشران په واشنگتن کې دا مسله سړي چې اټومي مواد د ترسانو لاسونو ته ونل ویشي. د اټوم د امنیت دغه دوه ورځې سر مشیزه د پنځشنبه پر اوس په دې هدف پرانستل شو چې اندېښنې شته چې د داعش په څیر ډلې هڅه کوي چې رادیولوژیکل مواد ترلاسه کړي او بمونه جوړ کړي. تمه ده چې د شمالي کوریا د وسلو پر پروګرام هم د مشرانو په دې غونډه کې خبري وشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم تیر ورځ د اټومي امنیت د نړیوالې غونډې ترڅنګ د جاپان له سر ریاست شینزو ابي او د جنوبي کوریا له ولسمشر پارک جون هی سره د غونډې پر مهال د شمالي کوریا مسلې ته اشاره وکړه او پر نړیوالې ټولنې ژغ وکړ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړو د پلي کېدو په برخه کې همکاري وکړي.
موږ په خپل فعالیت کې د شمالي کوریا د تحرکاتو د دفاع او رد په برخو کې متحد یو.
موږ دا منو چې زموږ امنیت سره تړلی دی، نو باید په ګډه سره کار وکړو څو د دغو ګواښونو مخه ونیسو. موږ دا هم منو چې دا د ټولې نړیوالې ټولنې لپاره مهمه ده چې په دقت د ملګرو ملتو د امنیت شورا له لورې ترسره شوې سختې پریکړې تایید کړي چې د یو شمېر بالستیک توغندیو او اټومي فعالیتونو په ارتباط چې پیونګ یانګ په کلاس لري نیول شوی دی. په نړۍ کې د ترستانو لاسونو ته د اټومي موادو د لویدو اندېښنې وروسته تر هغې زیاتې شوې چې د بلجیم چارواکو د خپل هیواد په اټومي تسهیلاتو کې امنیتي هڅې وروسته تر هغه زیاتې کړې چې د پاریس له ترستي بریدونو سره په ارتباط یو کسې د خپلو اټومي بټیو له اخیستې فلم سره ومونده. د اټومي امنیت په غونډه کې روسیا ګډون نه کوي ځکه چې د اوکراین پر سر یې له لویدي سره اړیکې ساړه شوې دي. تر غونډې مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن راډز خبریالانو ته وویل چې تر لومړۍ غونډې وروسته چې په 2010 کال کې وه د اټومي موادو د خوندیتوب لپاره ډېر څه شوي دي او د اوکراین او چیلي په ګډون په 14 هیوادو کې اټومي مواد یا یو مخ له منځه وړل شوي یا یې اندازه راکمه شوې ده.
په شی حکومتوالۍ کې د افغان ولسمشر خاص استازي وایي طالبان په هیڅ وجه نه غواړي سوله وکړي او باید پروسدي ملي پاڅون وسي. احمد زیاد مسعود د جمعې په ورځ یعنې نن د ځوان افغان جنرال حکمت الله حکمل د مړینې د لومړي تلین د لمانځلو پر مهال وویل د افغان حکومت له هڅو سره طالبان د سولې خبرو ته حاضر نه سول او د جګړې د دوام غوښتنه غوښتونکي دي. په دې اړه د حدیث پردیس رپورټ اورو.
که څه هم افغان حکومت او د سولې علي شورا له طالبانو سره د سولې خبرو ته هیله مند دي، خو په خي حکومتوالۍ کې د افغان ولسمشر خاص استازي احمد ضیا مسعود وایي طالبان په هیڅ وجه سولې ته لیواله نه دي. ښاغلی مسعود وایي دا چې طالبان نه غواړي سوله وکړي او جګړې ته دوام ورکوي باید پر وړاندې ملي پاڅون وشي.
ما در چند روز اخیر شاهد عظیم بودیم
دی وایي مونږ په وروستي او څو ورځو کې د دې شاهدان یو چې ترورستان په هیڅ وجه نه غواړي چې له خپلو هیوادوالو سره سوله ییز ژوند وکړي. وروستی پیغام یې هم همدا و چې جګړې ته به دوام ورکوي او بیا هم خلک شهیدان کړي او په هیواد کې بې ثباتۍ ته دوام ورکوي او دا هغه تهدید دی چې ټول ملت ته متوجه دی. نو ځکه ضرورت دی چې د دغه ترورستانو پر ضد ملي مقاومت وشي.
یک مقاومت ملی در برابر از این
ترورست‌ها به وجود بیاید. احمد ضیا مسعود دغه څرګندونی د جمعې په ورځ په کابل کې د ځوان افغان جنرال حکمت الله حکمل د مړینې د لومړي تلین د لمانځلو پر مهال وکړي. حکمت الله حکمل چې د هلمند ولایت د نهر سراج ولسوالۍ امنی قومندان وو یو کال وړاندې د طالبانو لخوا په هلمند کې ووژل شو. که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې احمد ضیا مسعود د سولې پر بهیر سخت انتقادونه کوي، خو ښاغلی مسعود وایي دغه انتقادونه د کومې ډلې د ملامتۍ لپاره نه بلکې له خپلو خلکو د دفاع لپاره کوي. موده وړاندې احمد ضیا مسعود په تخار ولایت کې له ځینو ولایتي چارواکو مدني فعالانو سره په خبرو کې ویلي وو چې د سولې له پروسې د نتیجې تمه هسې ځان غولونه ده. احمد ضیا مسعود په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په خبرو کې د طالبانو له انکار سره سره دا ویلي وو دا چې د سولې خبرو نتیجه ورنه کړه له وخته به وړاندې وي. په ورته وخت کې د حراست او ثبات ټولنې غړي او د کورنیو چارو پخواني وزیر محمد عمر داودزی هم د سولې په برخه کې د حکومت پر سیاست هم کلک انتقادونه وکړل. عمر داودزی وایي پاکستان د افغان سولې په بدل کې داسې غوښتنې لري چې نه پخواني حکومت، نه اوسنی حکومت او نه راتلونکي حکومتونه پوره کولی شي. که څه هم ښاغلی داودزی د پاکستان د غوښتنو ته اشاره ونه کړه، خو دای وویل چې د پاکستان له لارې په افغانستان کې د سولې ټینګښت امکان نه لري.
د پاکستان د لارې افغانستان کې سولې نشي راتلی. پاکستان خپل مقاصد لري، خپل اهداف لري، خپل تقاضا لري.
د حکمت الله حکمل د مړینې د لومړي تلین د لمانځلو په مراسمو کې د افغان حکومت د اوسنیو پخوانیو چارواکو تاکید پر دې و چې افغان حکومت باید سولې په برخه کې پر پاکستان نور باور ونه کړي. د دفاع پخوانی وزیر بسم الله محمدی وایي که څه هم طالبان د پاکستان د استخباراتي ادارې په مرسته هره ورځ په افغانستان کې خلک وژني، خو تر دې دمه افغان امنیتي ځواکونو په خورا مېړانې له خپلو خلکو او خاورې دفاع کړې او په راتلونکي کې به هم دغې چارې ته دوام ورکړي. د پخوانی حکومت یو شمیر چارواکي تاکید کوي چې د سولې په برخه کې پر بهرنیانو د اتکا پر ځای باید له افغاني لارې له طالبانو سره د سولې هڅې وشي څو په افغانستان کې روانې جګړې ته سولې ځهل لار وموندل شي.
حدیث پردیس دی.
اوچی رپورٹ راکوئی د افغانستان د سولې علي شورا یو غړی وایي د دې شورا ځینې پخوانی او سینې غړي باید عدلي او قضایي ارګانونو ته وروپیژندل شي. شهزاده شاید د پنجشنبې په ورځ د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل د غړي باید په مالي او استخباراتي برخو کې وپوښتل شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې اداري پلاوي وایي د دې داګانو د اثبات لپاره باید کره شواهد او مدارک وړاندې شي. خان احمد سیند رپورټ لري.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی وایي چې که په مالی او اداري فساد کې د دې شورا ځینې ښکیل غړي عدلي او قضایي ارګانونو ته ورونه پیژندل شي پر شورا به د خلکو باور کم شي. د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي شهزاده شاهد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې شورا ځینې پخواني او وسني غړي په اداري او استخباراتي فساد کې ښکیل دي او باید وپوښتل شي. خاغلی شاهد وویل د سولې عالی شورا په غړو کې داسې کسان هم شته چې هره میاشتې تر څلوېښتو زرو ډالرو پورې اخیستي او د سبا د دوه زره پروژو پیسې هم لادرکه کړي دي.
د سولې عالی شورا نه کار نه دی اخیست شوی. مانا دا چې یو څو کسان دي خپل منځ کې ناست دي او خبرې مبرې کړي دي او معاش هم اخیستی دی، سفارتونو نه هم پیسې اخیستې دي او هغه د سولې د شورا در لنشا زاړه غړي یا چې اوس دي ځینې غړي البته چې د دوی نه تپوس ونه شي او دوی څارنوالۍ ته معرفي نه شي د سولې په شورا باندې به ډېر باور خلک ونه کړي.
خاغلی شاهد وویل که عدلي او قضایي ارګانونه دغه موضوع سیړي دی حاضر دی چې د خپلې ادعا د اثبات لپاره کره اسناد وړاندې کړي. دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې جمهور رئیس اشرف غني د سولې د عالي شورا په چارو کې د ښهوالي په مقصد د دغه شورا په رهبرۍ او تشکیلاتو کې یو لړ بدلونونه راوستل. بلخوا ځینو خلکو د دې شورا له جوړېدو راهیسې د شورا په غیر مؤثرو کارونو او په مالي چارو کې د شفافیت پر نشتوالي انتقادونه کړي دي. سربیره پر دې شاوخوا میاشت مخکې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انستیتیوت څېړنو هم ښودلې چې 14% خلکو دغه شورا په اداري فساد تورنه کړې او 12% ویلي چې په دې شورا کې بهرنیان مداخله کوي. د سولې د عالي شورا مسؤلین په دې شورا کې د بهرنیانو لاسوهنې ردوي او وایي چې یا د شورا د بنیادي اصلاحاتو لپاره پرله پسې هڅې کړي دي. ورته وخت کې د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې په فساد کې د سولې د عالي شورا د ځینو غړو د ښکیلتیا په هکله باید کره شواهد موجود وي چې عدلي او قضایي ارګانونه یې وڅېړي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نعمت الله غفاري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کومه مسله چې اوس مطرح شوي کیدای شي دې دا تر حده تلقي شي او ضرورت دی چې په عدلي او قضایي ادارو کې وڅېړل شي. ادا کوونکي باید ثابته کړي موږ یې اوس نه ردولی او نه تاییدولی شو. عدلي او قضایي ارګانونو ته یې راجع کول غوره دي چې پرېکړه پرې وکړي.
د سیاسي چارو پوه ودیر صافی ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په عالي شورا کې د فساد د سیړلو او له سفارتونو څخه د ځینو غړو د پیسو اخیستلو په اړه باید یو پلاوی وټاکل شي چې موضوع بررسي کړي. د وویل که دغه ادعا ثابته شي مجرمین عدلي او قضایي ارګانونو ته له سپارل کېدو پرته بله لار نه لري. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
دا خان محمد سیند چې د مشال ریډیو افغان څنګه ازادي ریډیو رپورټ خبریال دی او رپورټ راکوي. د افغانستان خوست یو شمېر کوي مشران او خلک وایي دا چې په نظام حکومت کې د ولس عزت، مال او ځان ساتلی دي نو ټول افغانانو ته لازمه ده چې د حکومت د اصلاح او پیاوړتیا لپاره همکاري وکړي. دوی وایي هغه کسان چې په حکومت پسې منفي تبلیغات کوي اکثره هغه دي چې حکومتي چوکۍ او خپلې ګټې له لاسه ورکړي دي. نجیب الله الخیل په دې اړه له خوست رپورټ راکوي.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي او قومي مشران له نظام نه د ټولو افغانانو د ملاتړ غوښتنه کوي او وایي دوی به چاته د دې اجازه ورنه کړي چې د خپلو شخصي ګټو د خوندیتوب لپاره د حکومت د ړنګولو هڅه وکړي او یا حکومت پسې ناسم او له واقعیتونو لرې منفي تبلیغات وکړي. دوی زیاتوي په نظام کې د هغوی ژوند، پرمختګ، اقتصاد او نورې ګټې خوندي دي او د خپل ښه راتلونکي لپاره د حکومت ملاتړ کوي. دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ لسګونو قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو په هغه ونډه کې وکړي چې د یاد ولایت اسماعیل خیل او مندوزه پولیس والی کې جوړه شوې وه. قومي مشر حاجي ګلنواز آزادۍ راډیو سره خبرو کې په دې اړه داسې ویل:
نظام نه او د دولت نه دفاع ځکه کو چې موږ په دا وطن کې خپل ناموس دی. څوک چې د خوبر ناموس نه دفاع نه کوي هغه داسې دی لکه یو پردی. موږ په دې وطن کې هم اقتصاد ستلی دی او هم په شرم چته هم تعلیم او تربیت ستلی دی.
قومي مشر حاجي جلندر شوی افغانان په ټوله کې سوله غواړي خو تر څنګه له نظام هم ملاتړ کوي.
نو دولت رنګول ته چاته ورکو او نه چا تبلیغات ته پرګدو او نه خپل خور ته پرګدو. موږ سول غوړو او سول ته ډیر ضرورت لرو او خپل دولت د موږ چې په رایم ور کړی دا او دا د موږ د خلک دولت ته دا هیڅ ته اجازه نشته چې موږ دولت لړان کی او نه رنګول ته ورکو.
د اسماعیل خیل مندوزی ورسوالۍ د پرمختیایي شورا مشر وزیر خان هم د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې د یو غښتلي او ځواکمن حکومت شتون او له هغې د ولس د حمایت مسله مهمه بولي.
موږ په دې برا کې په خپله ولسوالۍ کې پرېکړه وکړه چې موږ مثال دینا دوله بو هیچا ته دا اجازه نه ورکوو چې موږ د خلکو ژوند ګډواد کړي یا موږ خلکو ته کوم مشکل پیدا کړي. موږ به د حکومت نه ملاتړ وکړو چې حکومت نه ملاتړ وکړو موږ خپل ګټو نه ملاتړ وکړو.
د خوست د اسماعیل خیل مندوزی ولسوال محمد یونس صدران د یاد ولسوالۍ د اوسیدونکو او مشرانو د دې ناستې هدف دا بولي چې
ملي وحدت حکومت تقریبا دوه کاله پوره کیږي. هغه برنامه چې د انتخابات په وخت کې وعده کړې وه هغه ورو تطبیقوي چې هغه نه د سولې برنامه ده او د انتخاباتو د اصلاحاتو پروسه ده. نو طبعا هغه خلک چې د دې پروسې نه ناراضه دي په هغې کې مشکلات جوړوي. نو ولسونه ویښ دي بیدور دي د هغه کړیو په مقابل کې عکس العمل وښلو. نن د اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ کې په پراخ ډول راټول شوي وو د حکومت نه ملاتړ وښلو.
د افغان حکومت په ملاتړ د خوست د اسماعیل خیلو مندوزی د مشرانو او ځوانانو په ولسي غونډه کې د ښوونځیو زده کوونکو برخه اخیستې وه او زده کوونکو هم له مقالو سربیره په خپلو ترانو کې د سولې، پرمختګ او نظام د ښېګڼو یادونه وکړه.
د نجیب الله خیل رپورټ مو اوریدی. د افغانستان بارونکو لاریو اتحادیه غړي وايي په تورخم کې له دوی په ناقانونه توګه پیسې اخیستل کیږي. دوی تیر ورځ په جلال آباد کې په مظاهره کې ګواښ وکړ چې که په دوو ورځو کې د ځورونې او له دوی د پیسو اخیستو پیښ مخنیوی نسو پراخې مظاهرې به پیل کړي. بازمه داوید رپورټ راکوي.
د افغانستان د بارولونکو لاریو د اتحادیې په لسګونو غړي چې د پنځشنبه په ورځ د جلال آباد ښار پښتونستان وارد ته راټول شوي ول، رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په تورخم ښارګوټي کې ترېنه د بارولونکو لاریو زړې اتحادیه د تورخم د ښاروال په مرسته په غیر قانوني توګه پیسې اخلي. دوی د ولایتي ادارې نه غواړي چې دغې ستونزې ته د پای ټکی کېږدي. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
تورخم کې موږ نه درې سو روپۍ د ډانګي په زور له هر موټر نه په پیرا اخلي. د ورځې 1500 موټر راوړي چې دوی ملګرتیا شاروال کوي. موږ ټولو محکمو ته تللي وو، هغه شاروالو سره ملګري موږ امر راوړو، هغه امر نه منل کېږي. څو وارې مو د جلال آباد والي نه امر راوړی ده، بس د یوې ورځې امر یې دوه ورځې بیا خپلې پیسې موږ نه په زور وال کېږو، ظلم راسره کېږي. دا ټول موږ سره حاجي عبدالرحمن په تورخم کې کوي.
کوم زوړ یونین په نوم باندې چې په تورخم کې ټول ترانسپورټ ته لویه ستونزه ده. د یونین په نوم باندې کومې پیسې دا 12 کال اخیستل شوي دي. د دې زوړ حساب غوښتونکي او لنن نه ایستا باید دغه زاړه خلک چې د یونین په نوم باندې پیسې اخلي او په تورخم په خوړ کې دفتر جوړ کړی دي او د فساد زمينه برابره کړې ده، دا باید ټول ورک شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزیا وایي چې د بارولونکو لاریو د اتحادیې مشرانو ورسره سوره زیوړان دي خپل ستونزه شریکه کړي وه او دوی یو پلاوی د یادې ستونزې د وارولو لپاره تورخم ته لیږلی وو. خو اوس چې بیا ستونزه را ولاړه شوې، دوی به یې په وارولو کې جدي ګامونه پورته کړي.
نن زه هم خبر شوم چې یو سلسله مشکلات پیدا شوې دي او د دې په منځ کې څه مخالفت دی په ځینو موضوعاتو باندې. د کمیسر سره نن وغږېدم. ټول هغه اړوند ادارې چې په تورخم کې کار کوي شنبه په ورځ مې دوی ټول راغوښتي دي. هیڅ چاته به اجازه ورنکو چې د دې مسایلو نه سو استفاده وکړي. موټرداران وزوري او پیوځي کې یا پاټک جوړ کړي او یا یو دفتر جوړ کړي او د خلکو نه پیسې واخلي.
د بارډونکو لاریو د اتحادیې غړي وایي چې په درې ورځو کې ستونزه اواره نشي، دوی به په پراخه لاریونونو لاس پوری کړي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
او هم له دې سره د مشال راډیو د نن ورځې نه ساعت خبرونه پای ته رسیږي. خو په دې وروستۍ شیبو کې به له ګلای څخه د خبرونو لنډیز واورو.
ایران وای د هند استخباراتي ادارې افسر په اړه خبرونه له هغه هوا سره تړل د پاکستان او ایران پر اړیکو بد اغیز کولی شي. تیر مازیګر په اسلام آباد کې د ایران له سفارت په خبر شوې بیان کې راغلي ځینې عناصر د ایران او پاکستان له خو اړیکو خوشاله نه دي او اسلام آباد ته د ولسمشر حسن روحاني وروستي سفر لاسته راوړلو ارزښت کموي. نن د خبر ایجنسی تیراسمی کډوالو په پیښور کې مظاهره کړې او له حکومت یې خپل سیمو ته د استنولو غوښتنې کړې. د تیراسمی کډوالو چې په مختلفو کمپونو کې میشتي د پیښور پرسلب مخې ته راجمع شوې ول او شکایت یې کوي چې شاوخوا 2000 کورنۍ له سختو ستونزو سره مخ دي. نن د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن لخوا په شایشي رپورت کې ویل شوی چې د 2008 کال پرتله په تیر 2015 کال کې د تشدد په پیښو کې کمی راغلی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشال لړیو ته پرالګي خبر پاڼه کې ویلي چې په تیر 2015 کال کې وسوا او شپږ بریدونه شوي دي. تیر ماخام په لکی مروت کې د سړک غاړې خغب بم چاودنه کې څلور کسان وژل شوی دي. د پولیس تانې مشر محمد ایاز بیګا مشال لړیو ته ویل پیخه د لکی مروت په کوټ کشمیر سیمه کې شوی د چاودنه ذمہواری چا نه منلې. د افغانستان دفاع وزارت وایي که بهرني هیوادونه له وسلوالو سره مرستې ونه کړي نو په یوه میاشت کې د هیواد دننه وسلوالو ته ماتې ورکولی شي. دا خبره تیر مازدیګر د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیري مشال رډو ته وکړه. سعودي عرب او امریکا په پاکستان او افغانستان کې تر هغه ډلو ته د مالی سرچینو پیدا کولو مخنیوي په موخه ګډ بندیزونه اعلان کړل. له بیګانو بندیزونو سره سم څلور کسان او دوه ډلې د امریکا مالی وزارت د نړیوالو ترهګرو په لیست کې ور شامل کړل شوي دي. په دې کې جیمز الکساندر میکلین ټاک او په پاکستان کې د نوموړي رحمه خیریه سازمان هم شامل دي. پاکستان هغه پلان منسوخ کړی چې مخکې ژمنه کړې وه چې په اپریل میاشت کې به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کوربه شي. دا خبره د پاکستان د کرکټ بورډ بیان امجد بټي اسوسییټډ پریس اژانس ته کړې.
تاسو مشال ریډیو اوري د خبرونو لنډیز مو له ګل آیاز څخه واوري دي. د مشال ریډیو نه ساته خبرونی نننې نه ساته خبرونی هم په دې ځای باندې پای ته رسیږي. خو سبا لپاره بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو دا وخت تاسو کولای شئ د مشال ریډیو د خبرونی که اوریدل غواړئ نو د مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدلی شئ او تصویرونه ویډیوګانې هر څه لیدلی شئ. خو اوس لپاره عبدالحی کاکړ او نورو ملګرو ته اجازه ورکړئ. شش پاولر.